سلام د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. دا خبرونه په خبرونو پیلوو. ملګرو ملتونو په افغانستان کې خپلو شاوخوا 3300 کارکوونکو ته امر کړی چې په روانو دوه ورځو کې د خپلو دفترونو ته نه ځي. دا اعلان وروسته له هغې کیږي چې د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو پر کار بندیز اعلان کړ. د سرمنشي ویان ستیفن دوجارک بیګا په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې خبریالانو ته وویل په افغانستان کې د دې سازمان د مرستندوی دفتر یا یوناما کارکوونکو د طالب چارواکو لخوا شفایی بیانونه ترلاسه کړي چې له مخې د ښځینه کارکوونکو پر کار د بندیز امر شوی. یوناما مخکې هم ویلي وو چې د طالبانو حکومت په ننګرهار کې د دوی ښځینه کارکوونکو ته ویلي دي چې دفترونو ته دې نه ځي. ښاغلي دوجارک وویل ملګري ملتونه د خپل دې اقدام اغیزو ته ګوري او نن به د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت له چارواکو سره وګوري څو په دې اړه وضاحت ترې وغواړي. ملګري ملتونه وایي چې شاوخوا 400 ښځې په دفترونو کې کار کوي. د روسیې او ایران دو خبری آژانسونو د افغانستان پولې ته څیرمه د روسیې او تاجکستان د ګډو پوځي تمریناتو خبر ورکړی. د ایران مهر خبری آژانس پرون د روسیې د تاس خبری آژانس په حواله خبر ورکړی چې دا تمرینات د تاجکستان په خاوره کې د افغانستان د پولې په 40 کیلومترۍ کې روان دي. ویل شوي دا پوځي تمرینات به چې څه باندې 300 پوځي پرسونل برخه پکې لري د جمعې تر ورځې دوام وکړي. د تاجکستان په دوشنبه او باختر کې د روسیې لوی پوځي اډې شته چې د تړون له مخې تر 2020 کال پورې به فعالیت دوام وکړي. وروسته له دې چې طالبانو د 2020 کال په اګست کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، روسیه او تاجکستان د خپلو جنوبي سرحدونو د خوندیتوب په اړه اندېښنه ښودلې ده. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي چې د افغانستان په ختیځ کې د ماشومانو د ګوزند د ناروغۍ یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین سبا پنجشنبه پای ته رسیږي. دا کمپاین تیره دوشنبه پیل شوی و. د یونیسف د پولیو د مخنیوي د پروګرام د عامه اړیکو مسؤول کمال شاه بیګا په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
د دې کمپاین په ترڅ کې به شاوخوا یو شهر یو میلیون هغو ماشومانو ته چې عمرونه یې تر 50 کلو کم وي دوی ته به د پولیو واکسین ورکول شي تر څو دوی په دې سیمه کې د شته پولیو وایرس څخه په امان واوسي.
سکال په افغانستان کې د پولیو کومه مثبته پیښه نه ده ثبت شوې، خو په پاکستان کې تر اوسه یوه مثبته پیښه ثبت شوې ده. تیر میلادي کال په افغانستان کې د پولیو یوازې دوه مثبتې پیښې وې. په داسې حال کې چې په پاکستان کې 40 مثبتې پیښې ثبت شوې دي چې دا ټولې پیښې په خیبر پختونخوا ایالت کې وې. د بشري حقونو یوه ډله وایي د ایران امنیتي ځواکونو په سپتمبر میاشت کې د معترضانو د ځپلو په ترڅ کې لږ تر لږه 1530 کسان وژلي دي. په ناروې کې ډیره د ایران د بشري حقونو ډلې پرون وویل په دې ترڅ کې د مظاهرو په تړاو 4 کسان اعدام شوي او تر 300 زیات نور په همدې موده کې په نورو تورونو په دار ځړول شوي دي. د ډلې دا د ټولنې د ډارولو لپاره یو تاکتیک بللی دی. په ایران کې د سپتمبر په نیمایي کې پراخ اعتراضونه وروسته له هغه پیل شول چې د مهسا امینی په نوم پیغله د پوره حجاب د نه مراعاتولو په تور ونیول شوه چې وروسته یې د پولیسو په توقیف کې سا ورکړه. د ایران د بشري حقونو ډلې مخکې د وژل شویو کسانو شمیر 4 اتیا تنه یاد کړی وو. او د کاسوو پخوانی ولسمشر هاشم تاچی پرون د حق په نړیواله محکمه کې وویل چې دی بې ګناه دی. هغه دا څرګندونې هغه نړیوال قضایي پلاوي ته وکړې چې د جنګي او بشري ضد جنایتونو د لسو مواردو په اړه د ده د محاکمې لپاره یو غونډه وکړه. تاچی د خپلو مدافع وکیلانو د پیل له وینا وروسته له ځایه ولاړ شو او ویل دی د کافي شواهدو په تمه دی څو له مخې د ته براعت ورکړل شي. هغه زیاته کړه تر څو چې بې ګناه خلک تعقیبېږي قربانیانو ته به عدالت ونه رسیږي. د کاسوو د پخواني ولسمشر محکمه دوشنبه پیل شوه. پر هغه لګېدلي تورونه دا دي چې د 1998 او 99 کلونو ترمنځ یې له سربیا سره د خپلواکۍ د جګړې پر مهال د وژنو او شکنجې وژونکی کمپاین پر مخ بیولی. څارنوالان وایي هاشم تاچی چې د مار په مستعار نامه یادېده د جګړې پر مهال د کاسوو له ازادي غوښتونکي پوځ سره یو ځای تر 100 زیات کسان وژلي دي. په دې پرده په تورونو کې اعدامونه او له بندیانو سره ناوړه چلند هم شامل دي. خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو د دې خبرونې په دوام کې د دې او نورو مطالبو تفصیل اوریدای شئ. و باوری چه نریوالو مؤسسو پا افغانستان که ده ماینونو او ناچاو ده مهماتو ده شتون لکبلا اندیخنه خودلی.
یه دهی گویدی ده ما رواقس ده غربه انتخاب سوده اباره ده ادوی پشی را خوش کرده ده اوه منا کاش کرده ده اوه چی تون دیر نایه ده بیزدیک سیده ده خشی پیتوی ده ما بیزدیک شنیدی.
په ننګرهار کې د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو پر کار بندیز او له افغانانو سره د مرستې پر بهیر احتمالي ناوړه اغیز یې.
د دې خطر هم شته چې د یونوما په څیر ادارې په افغانستان کې خپل کارونه ټکوي یا یې پر مخ ودروي.
د قلملار ټولنې له یوې غړې سره مو د دې ټولنې د مشر متی الله ویسا د نیول کېدو په اړه خبرې کړي.
د داسې مدني فعالانو باید ملاتړ وسي، هغوی ته نورم زمینې ورمساعد سي، نه داسې ونیول سي.
نور مطالب هم لرو. په دوهمه نیمه کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپرېږي. د ازادۍ راډیو خپرونې اورئ. قدرمن اوریدونکو، ورزو د خپرونې لومړۍ موضوع ته. بلابلو سازمانونو په افغانستان کې د ماینونو او ناچاو د مهماتو پرشتون چې هر کال د زرګونه افغانانو د مرګ ژوبلې سبب کېږي اندېښنه ښودلې. د سره صلیب نړیوالې کمیټې ویلي هر کال سلګونه افغانان د ماینونو او ناچاو د مهماتو له کبله اغېزمن کېږي. د ملګرو ملتونو یوې ادارې ویلي له 1989 کال راهیسې په افغانستان کې نږدې 50,000 ملکیانو ته په دې ډول چاودنو کې مرګ ژوبل اوښتي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یونیسف بیا ویلي ماینونو او نورو ناچاو د مهماتو تر ډېره ماشومانو ته مرګ ژوبل اړولې او په کار ده چې د ماین پاکۍ د هڅو ملاتړ وشي. دا هم په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
بېلابېلې نړیوالې ادارې وایي له لسیزو هڅو سره سره له تیرو جګړو پاتې ماینونه او نور ناچاو د مهمات لا هم په افغانستان کې د زرګونو کسانو د مرګ ژوبلې سبب کېږي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې یا ICRC پرون ویلي په افغانستان کې هر کال د ځمکني ماینونو او نورو ناچاو د وسایلو په چاودنو کې سلګونه کسان قرباني کېږي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې پرون په خپل ټویټر لیکلي یوازې په 2022 میلادي کال کې د ماینونو او نورو ناچاو د مهماتو 450 چاودنې سوي او 915 کسان یې وژلي یا یې هم ټپیان کړي، چې له ډلې یې 9% ملکیان او 45% ماشومان وو. دغه کمیټه وایي د دوی رضاکاران د غموونکو پیښو د مخنیوي لپاره د نارینه وو ښځو او ماشومانو په هوای زیاتوي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف هر کال له جګړو پاتې ماینونه او نور ناچاو د مهمات د سلګونو ماشومانو د مرګ ژوبلې سبب کیږي. د ادارې له نورو شریکانو او بېلابېلو لورو غوښتنه کړې چې د ماین پاکۍ د هڅو او د ماینونو د خطرونو په اړه د پوهاوي او د قربانیانو د ملاتړ په برخه کې مرسته وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا وچا وایي له 1989 میلادي کال راهیسې نږدې 50,000 افغان ملکیانو ته د ماینونو او نورو ناچاو د مهماتو په چاودنو کې مرګ ژوبل اوښتی ده. نور محمد د کندهار هلمند پر لوی لار د ناچاو د مهماتو په چاودنه کې ټپي سوی دی. پرون سه شنبه د اپریل 3 د ماینونو د خطرونو په اړه د عامه پوهاوي نړیواله ورځ وه. د طالبانو چارواکو پرون کابل کې په دې مناسبت ویلي چې تیر یو کال کې 100 کیلومتره مربع ځمکه له ماینونو او ناچاو د مهماتو پاکه سوې ده. د ایم ډی سی په نوم د ماین پاکۍ د موسسې مشر شهاب الدین حکیمی ازادي راډیو ته ویلي، هر میاشت د ماینونو او نورو ناچاودو مهماتو په چاودنو کې له 120 تر 125 پورې کسانو ته مرګ ژوبله اوړي. افغانستان کې زیات ماینونه د پخوانی شوروي اتحاد د یرغل په کلونو کې ځای پر ځای سوي، خو تر هغه وروسته کلونو کې هم بیلابیل ماینونه کرل سوي. ځینې ناوچاودو مهمات دغسې پاتې دي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
یو شمیر شنون کې وای په ننګرهار کې د ملګرو ملتونو د ادارو د خزینه کارکونکو د کار مخنیوي په افغانستان کې د بشری مرستو د رسولو پر چارو ناوړه اغیز وکړي. په راپورونو کې ویل شوي چې د طالبانو تر بندیز وروسته یونما په ټول افغانستان کې خپلو خزینه کارکونکو ته امر کړی چې تر بلې خبرتیا پورې د په کورونو کې ووسي. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما پرون اعلان وکړ چې په ننګرهار کې د ښځینه کارکونکو د کار مخه نیول شوې ده. اسمت څاروان او په دې اړه نور جزئیات.
په افغانستان کې پر نجونو او ښځو د طالبانو د فشارونو او محدودیتونو په دوام کې دا وار د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما ویلي چې په ننګرهار کې د ښځینه کارکونکو د کار مخه نیول شوې ده. یونما پرون په یو اعلامیه کې ویلي اوسنیو چارواکو ته وایي چې د ملګرو ملتونو ادارې له ښځینه کارکونکو پرته د ژوند ژغورنې مرستې تر خلکو نشي رسولی. عزت الله پیژان چې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې له بېلابېلو ادارو سره کار کړی وایي د طالبانو دا اقدام د بشري مرستو د رسولو چارې نورې هم اغېزمنوي.
دغه ډول کړنې او پیښې په افغانستان کې د نړیوالو مرستندوی ادارو پر کارونو باندې ژور اغیز کولای سي، او آن د دې خطر هم شته چې د یونما په څیر نورې سترې ادارې په افغانستان کې خپل کارونه ټکنی یا پر مخ ودروي.
په همدې حال کې ځینو خبریالانو خبر ورکړی یونما د طالبانو له تازه پریکړې وروسته په ټولو ولایتونو کې خپلو ښځینه کارکونکو ته ویلي چې تر بلې خبرتیا پورې دي په کورونو کې پاتې شي. د 2021 میلادي کال په دوبی کې د جمهوری نظام تر سقوط او د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته طالبانو پر ښځو او نجونو خورا زیات محدودیتونه لګولي دي. ښځې پوهنتونونو ته له تګه منع شوي، په غیر حکومتي مؤسسو کې د ښځو او نجونو پر کار بندیز لګول شوی، ښځې پارکونو، ورزشي کلبونو او عمومي حمامونو ته نشي تللی، او نجونې تر شپږم ټولګي پورته له نور تعلیمه راګرځول شوي دي. د روټرز خبري اژانس له راپور سره سم کله چې په 13 دسمبر میاشت کې ښځې او نجونې په غیر حکومتي مؤسسو کې له کار کولو منع شوې، د خیریه کارکونکو په وینا په افغانستان کې اړو ښځو ته د بشري مرستو رسولو کار خورا سخت شو، او ممکن تمویلونکي د خیریه پروګرامونو له تمویل لاس واخلي. ملګرو ملتو ویلي چې روان میلادي کال به په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر 28 میلیونه او 3 لکه کسانو ته ورسی شي. د طالبانو له دغه بندیزه په لومړیو کې د ملګرو ملتو او ځینو نړیوالو سازمانونو ښځینه کارکونکي مستثنا ګڼل شوي وي. د ملګرو ملتو د سرمنشي مرستیال په 13 جنوري میاشت کې اندېښنه ښوولې وه چې د طالبانو چارواکي شایي په بل پړاو کې په نړیوالو سازمانونو کې هم د ښځو پر کار محدودیت ولګوي. د روټرز خبري اژانس له راپور سره سم د طالبانو پر تازه اقدامې د دوی د ویان نظر وغوښت، خو هغه په دې اړه سمدلاسه د تبصرې لپاره ونه موندل شو.
په ننګرهار کې د ملګرو ملتونو په اړوندو ادارو کې د ښځو پر کار له بندیز وروسته اندېښنو ته مو کتنه اورېده. د طالبانو له دې اعلان وروسته ملګرو ملتونو په افغانستان کې خپلو کارکونکو ته امر کړی چې پر روانو 48 ساعتونو کې د خپلو دفترونو ته نه ځي. ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې د 3300 په شاوخوا کې کارکونکي لري او 400 ښځې په دې دفترونو کې کار کوي. ورځو نور مطالبو ته، طالبانو لا هم د ماشومانو د تعلیم فعال او د قلملار ټولنې مشر متی الله ویسا له بنده نه دی خوشې کړی. ویسا د وري په اومه د کابل په خوشحال خان مینه کې د طالبانو د استخباراتو د کسانو لخوا ونیول شو، خو د ویسا تر څنګ نور کسان هم چې د تعلیم د ښځو او نجونو د حقونو لپاره مبارزه کوي د طالبانو لخوا نیول شوي او ناوړه چلند ورسره شوی دی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي متی الله ویسا د دوی د حکومت له اجازې پرته غونډې کولې او د هغه په وینا عامه افکار یې مغشوشول. په دې اړه زما همکار د قلملار ټولنې له یوې غړې زرلښتې ولي سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلی دی چې ویسا او د ده په څیر نور فعالان ولې نیول کیږي.
د متی الله ویسا نیول زما لپاره قطعاً د منلو وړ نه دی، ځکه زه ویسا صاحب له ډېر وخت نه او له ډېر مودې نه له نژدو نه پېژنم. زما ګران همکار پر قلملار کې وو او زموږ ټول غږ د قلملار اساس او بنسټ پر همدا درس او تحصیل او تعلیم دی، پر قلم دی. ویسا صاحب همیشه او همیشه یو غږ درلود، هغه د درس غږو او هغه دا غږ پر ولسونو په خلکو په لرې پرتو سیمو کې تللی دی او دا غږ یې تر ټول خپل قام قبیلې خلکو خپل ځوانو سپینګیرو کوشنیو رسولی دی. سه زموږ د وطن هر یو ماشوم جلی هلک خور مور د درس د تحصیل د تعلیم حق لري او دا موږ باید زمينه ورته مساعد کو. زما په اند داس خلکو نیولو په مشخصه توګه هغه کسان هغه مدني فعالان چې درس او تعلیم لپاره کار کوي، کوم څه چې زموږ د اسلام بنسټ پرې ده، زموږ د کلام الله اولین حرف اولین کلمه لمړنی غږ پر رسول الله مبارک مند د درس د اقرا ویلو یعنی ووایا ولولا، نو داس مدني فعالانو باید ملاتړ وسی، باید هغه لاسنیونه وسی، هغه ستر نورم زمینی او مساعد سی، نه داسې ونیول سی. داسې مدني فعالان ویسا صاحب د خپل خاورې لپاره کار کول، د خپل خلکو لپاره کار کول، هغه یو نن پولیټیکل هیڅ سیاسي هڅه د هغه کارونه نه درلود، هغه هم دغه یو کار کول پر جمهوریت کې او پر امارت کې. موږ نه باید د هغه په کارونه کې خنډ ایجاد کو، برعکس هغه سره مرسته وکړو تر څو پورې د هغه دا غږ د تعلیم او د تربیه غږ د وطن په هر یو سیمه پروتو لري او د سیمو کې ورورسیږي.
ستاسو نظر څه دی چې طالبان ولی هغه کسان چې تعلیم د ښځو او ماشومانو د حقونو لپاره مبارزه کوي نیسي یا هم ناوړه چلند ورسره کوي؟
زما په اند طالبان باید پر خپل دغه پالیسي کې تغییر راوړي تر څو نړیوال نړۍ ته هم وښيي چې پر افغانستان کې هر څوک پر آزادانه توګه خپل فعالیت سرته رسولی سي پرته له کوم ډار او یا خطر او تهدید نه. خصوصا هغه مدني فعالان چې د دې غږ د تحصیل د درس د پوهنې لار ده، ځکه بیا هم ورته اشاره کوم دا زموږ د دین اساس او بنسټ دی. او د دې تر څنګ موږ باید نړۍ ته هم وښیو چې افغانستان مخ پر ښه کېدو روان دی. داسې مدني فعالان کولای سي چې خپل ځان ته خپل ولس ته خپل خلکو ته کار وکړي او طالبان هم حامیدی یا ملاتړ کوونکی دی تر څو طالبان وکولای سي هم د ملت سرونه لاسته راوړي او هم اعتماد او باور د نړیوالې ټولنې هم ترلاسه کړي.
تاسو له نړیوالو څه غواړي چې په دغه سیمه ورځو کې دوی باید څه وکړي؟ آیا دوی پر طالبانو فشار راوستلی سي؟
زما غوښتنه د نړیوال نړۍ نه دا دسه هغه طالبان پر دې باندې پوه کړي او له داسې فشارونو نه کار واخلي چې پر هغه کې د یو افغان او د یو مدني فعال حق او حقوق تامین وسي، نه هغسې فشارونه چې پر هغه کې برعکس حالات نور هم ترینګلي کې افغان ولس لپاره او نور هم د افغان ولس حق او حقوق فکر پایمال سي. زما خواهش دی نړیوال نړۍ نه، د اسلامي نړۍ نه، د بشري نړۍ نه دا دی چې ټول یو ځای سي د افغانستان پر نوم کوم جغرافیه سي دا پر دې پاک له سوچ وکړي فکر وکړي او پر دغه شرایط کې سي سما ول سما خلک خصوصا افغان نجونې سکه په قرار لري د دې وضعیت او حالت ته تغیر ورکړي تر څو هر یو افغان هر یو ماشوم خور می او کولای سي سي خپل درس تعلیم تحصیل مخې ته یوسي او هر یو افغان لپاره حصه ازادي او امنیت د دې تامین اوسي. ډیر مننه.
د قلملار ټولنې غړي زرلخت ولی وچی له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې نور مطالب هم لرو، خو د شپه په مکرۍ د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنې ته چې نوریاس نوري چمتو کړي.
د اروپایي ټولنې خبرونې په افغانستان کې د ښځو وضعیت ته کتنه کړې ده. په مطلب کې راغلي دي چې د 2021 کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د ښځو د حقونو وضعیت په ډېر ناوړه وضعیت کې دی. د مطلب په دوام کې لولو چې پر ښځو د طالبانو د محدودیتونو له کبله ځینې بهرني مرستندویان غواړي له افغانستان سره مرستې بندې کړي چې د خبرونې په لیکنه دا کار به په دې هېواد کې د لوږې د زیاتېدو باعث شي او د ښځو پر ژوند به تر پخوا لا ناوړه اغېز وکړي. د اروپای ټولنې خبرونه زیاتوي له افغان خزو او افغاني ټولنې سره د مرستې لپاره کې د دې هېواد تاریخ ته یو کتنه وشینو خي او حل لارې ترې راوځي. په مطلب کې وړاندې راغلي چې په افغانستان کې د خزو د حقونو مسله تل له لوړو ژورو سره مخامخ و. خبرونه وړاندې لیکي یو ټکی چې د پاملرنې وړ دی، دا دی چې ولې په داسې یو هېواد کې چې په 1919 کال کې له ډېرو لویدیځو هېوادونو مخکې ښځو ته د رایې حق ورکړی و، اوس مهال له ښځو سره داسې چلند کېږي چې د بشریت پر ضد جنایت بلل کېدای شي. د بریتانیا چاپ ډیلی سټار ورځپاڼې د هغو دریو بریتانوي وګړو په اړه یو مطلب خپور کړی دی چې د طالبانو د حکومت په بند کې دي. ورځپاڼه له دې دریو کسانو څخه یو د خطرناک بریتانوي سیلانی په نوم یادوي. د مطلب په دوام کې لولو چې د مایلز روتلج په نوم د سیلانی ځان د طالبانو ډیر نږدې ملګری باله، خو اوس د هغوی په بند کې دی. ورځپاڼې د طالبانو له غړو سره د روتلج تصویرونه خپاره کړي او لیکي چې د هغوی ته ورونه ویل او حتی هڅه یې کوله چې له طالبانو سره د وسلو سوداګري هم پیل کړي. طالبانو د روتلج او نور برتانوي وګړو د نیولو په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. د ډیلی سټار په مطلب کې وړاندې راغلی چې روتلج د 2021 کال په دوبی کې د طالبانو په لاس د افغانستان د نیول کېدو پر مهال د هېواد ته تللی و چې د ملګرو ملتونو د تخلیه د پروګرام په ترڅ کې بیرته بهر ته ولېږدول شو، خو په 2022 کال کې یو ځل بیا د پېښور له لارې افغانستان ته ولاړ او د ورځپاڼې په لیکنه هغه له دې کار څخه یو ځانګړی هدف درلود. لکه څنګه چې په مطلب کې راغلي، روتلج غوښتل له طالبانو څخه امریکایي وسلې وپیری او پر اوکراین وپلوري څو د روسیې پر ضد د جګړې په ډګر کې کار ترې واخلي. د ډیلی سټار مطلب زیاتوي چې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر دا تایید کړی ده چې حکومت د روتلج او دو نورو بریتانویانو د خلاصون لپاره له طالبانو سره خبرې پیل کړې دي.
زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف ښار کې د روسیې قونسلګری بیا فعالیت پیل کړی دی. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت هم تایید کړی چې په مزار شریف کې روسیې خپل قونسلي خدمات بیا پیل کړي دي. په مزار شریف کې د روسیې قونسلګری د 2021 کال په جولای میاشت کې د امنیتي ګواښونو له کبله تړل شوی و او اوس مهال بیا داسې مهال پرانیستل کېږي چې د هېواد د افغانستان په شمال کې د داعش ډلې موجودیت د ځان لپاره یو ګواښ بولي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي او د هېواد د بهرنیو چارو وزارت د آسیا د دویمې څانګې مشر زمیر کابلوف د دوشنبه په ورځ د روسیې ټاس خبري اژانس ته ویلي چې د بلخ ولایت په مزار شریف ښار کې دوی خپل قونسلګری بیرته پرانیستې ده. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت هم تاییدوي چې روسیې په مزار شریف کې خپل قونسلي خدمات پیل کړي دي. د دې وزارت مرستیال ویان زی احمد تکل د سه شنبه په ورځ رسنیو ته پاستول شوی ویډیو کې ویلي چې څو میاشتې وړاندې د دې قونسلګری د پرانیستلو لپاره هڅې پیل شوی وي.
زموږ د معلوماتو لمخې څو میاشتې وړاندې د دې قونسلګرۍ ته د دوی تخنیکي ټیمونه رسیدلي و د دې دپاره چې هلته د قونسلي خدماتو د بیا پیل لپاره زمینه برابره کړي او هغه تخنیکي کارونه چې پاته دي هغه مخ په وړاندې یوسي.
د افغانستان په شمالي ولایت بلخ کې د روسي قونسلګری د 2020 کال په جولای میاشت کې د امنیتي ګواښونو له امله وتړل شوه او بیرته داسې مهال پرانیستل کیږي چې د اپریل په 3مه طالبانو د بلخ په نهرشای ولسوالۍ او په نیمروز کې د داعش ډلې په ضد عملیات وکړل. روسیې تل د افغانستان په شمال کې د داعش ډلې د موجودیت په اړه اندېښنه ښودلې او دا یې د ځان لپاره یو جدي ګواښ بللی. که څه هم طالبان دا نه مني چې د افغانستان له خاورې د چا ته ګواښ پیښ وي، خو د تېرې جمعې په ورځ د ډله ییز امنیت د تړون سازمان منشي په مسکو کې د دې سازمان د غړو هیوادونو په خونډه کې ویلي چې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو پیاوړي کېدو او له افغانستانه د دې سازمان غړو هیوادونو ته د نفوذ کولو په اړه اندېښمن دی. سیاسي شننونکی طارق فرهادي وایي روسیه هم د نورو هیوادونو په څیر له طالبانو سره په تعامل کې له احتیاطه کار اخلي او د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې یوازې د سوداګرۍ په برخه کې لیوالتیا شته. له همدې امله یې په کابل کې د قونسلي خدمتونو له بندېدو وروسته په مزار شریف کې قونسلګري پرانیستله.
بعد از حمله ای که در کابل شد،
لحق ورسته چه په کابل که در روسیه په سفارت برید بشو کنسولگری و ترل شو او دو ویزه صدرول سخت شد. روسان رو په مزار شریف که اوڑا کنسولگری پرانیستلا، خود طالبان و سرد دی طولو هیوادون و اړیکې داسې دی لکه یو سرای چه بازار تلار شی چه واخلی خو پیسی وار نکری، یعنی اړیکې بلری خو پر رسمیت نپیجنی. د پوتین د ملی امنیت مشاور په زلون ویلی چه دوی طالبان پر رسمیت نپیجنی.
ما حکومت طالبان پر رسمیت نمیشناسیم.
علی فرهادی دغه شان وای د افغانستان په شمال کې د داعش او نورو ترهګرو ډلو په اړه د روسیې اندېښنو ته په کتو د دې احتمال شته چې له دې قونسلګری څخه د استخباراتو د یو مرکز په توګه هم کار واخیستل شي. په مزار شریف کې د روسیې قونسلګری داسې مهال پرانیستل کیږي چې تیره ورځ د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیرخان متقی له یوه عربي تلویزیون سره په مرکه کې ویلي وو چې دوی له ګڼو هیوادونو سره رسمي راشه درشه لري. طالبان چې له یو نیم کال ډیره موده کیږي په افغانستان کې واکمن دي، لا یې حکومت د هیڅ هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی. که څه هم طالب چارواکو تل ویلي چې دوی د رسمیت پیژندنې ټول شرایط پوره کړي، خو نړیواله ټولنه بیا د رسمیت پیژندلو لپاره له طالبانو غواړي چې ټول ګډونه حکومت جوړ او د ټولو افغانانو بشري حقونو ته درناوی وکړي. همداشان له ترهګرو ډلو سره خپلې اړیکې پرې او په وړاندې اقدام وکړي.
د نجونو په ښوونځي کې د اول سین څخه نیولې تر دولسمه پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله ټول ښځې وي.
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښتونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حال دا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نه وري وایي موږ مشکل لرو، نارینه والې زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د ازادي راډیو.
قدر من اوریدونکو، د خبرونه په دوهم نیمای کې د خځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خبريږي او ریډیو ته را سره اوسئ. خو له هغه مخکې ستاسو له پیغامونو
ارزو هلی مې وروره ده چې موږ مهیبینو سره ده طالب چارواکي ولیدې چمنو کې چې موږ د شپږ میاشتو ماشونه وخوړل، وروره د نوي کال ماشونه تر اوسه نه تراواله کړي، نو موږ بار څه چمو کو وروره د موږ ماشونه ولې دوی مستخوري د سکارونه د موږ سره نه کیز موږ د محللونو ټولو هر زو دغه چې دغه موږ ماشونه د دوم کال دن به تراک د نوي کال دن تر اوسه نه دراتواله کړي. ورور
محمد اسلام همت هم د نیمروز ولایت د دلارام لسوالی څخه د ټولو یادوالو څخه می دا غوښتنه ده چې د روژې په مبارکه میاشت کې د خپلو هغه همسایګانو سره چې هغه مسکینان دي او ستړي خلک دي، مجبوره خلک دي، د هغو سره مرسته او کومک وکړي، د خپل وس مطابق دي د غریبانو لاسنیوی وکړي. او بل می د دغه دکاندارانو څخه دغه غوښتنه ده چې د خدای پر لحاظ ټول مسلمانان یو، ټول په مسلمانۍ او په اسلام باور لرو او ځانو ته افغانان او مسلمانان وایو، نو باید په دغه مبارکه میاشت کې د دغه ضروري اجناسو نرخونه ثابت وساتو او داسې نه کو چې موږ نو د سل شی پروژې کې په 200 ورکو.
ورز
زموږ مشکل دا چې دا بیسیم خدا د کجکی په ولسوالۍ کې یو داناسته هغه داسې خاص کار نه کوي وروره. موږ د لوړپوړو چارواکو څخه دا هیله کوو چې موږ ته د یو بیسیم یو سمه د انتن خدا ودری. وصلات وسلام علیکم.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421.
د سهار شپږ بجې او دېرش دقیقې دی. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته نیمه نړۍ پروګرام پیلېږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. ملګرو ملتونو په افغانستان کې خپلو شاوخوا 3300 کارکوونکو ته امر کړی چې پر روانو دوو ورځو کې د خپلو دفترونو ته نه ځي. دا اعلان وروسته له هغه کېږي چې د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو پر کار بندیز اعلان کړ. د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک بیګا په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې خبریالانو ته وویل په افغانستان کې د دې سازمان د مرستندوی دفتر یا یونما کارکوونکو د طالب چارواکو لخوا شفاهي بیانونه ترلاسه کړي چې له مخې یې د کارکوونکو پر کار د بندیز امر شوی. یو نامه مخکې هم ویلي وو چې د طالبانو حکومت په ننګرهار کې د دوی ښځینه کارکوونکو ته ویلي چې دفترونو ته دې نه ځي. ښاغلي دوجارک وویل ملګري ملتونه د خپل دې اقدام اغېزو ته ګوري او نن به د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت له چارواکو سره وګوري څو په دې اړه وضاحت ترې وغواړي. ملګري ملتونه وایي شاوخوا 400 ښځې په دفترونو کې کار کوي. د روسیې او ایران خبری آژانسونو د افغانستان پولې ته څیرمه د روسیې او تاجکستان د ګډو پوځي تمریناتو خبر ورکړی. د ایران مهر خبری آژانس او د روسیې تاس خبری آژانس ویلي چې دا تمرینات د تاجکستان په خاوره کې د افغانستان د پولې په 40 کیلومترۍ کې روان دي. ویل شوي دا تمرینات به چې څه باندې 300 پوځي پرسونل برخه پکې لري د جمعې تر ورځې دوام وکړي. د تاجکستان په دوشنبه او بختر کې د روسیې لوی پوځي اډېشته چې د شوی تړون لمخې تر 2022 کال پورې به فعالیت دوام وکړي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي چې د افغانستان په ختیځ کې د ماشومانو د ګوزنګ د ناروغۍ یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین سبا پنجشنبه پای ته رسیږي. د یونیسف د پولیو د مخنیوي د پروګرام د عامه اړیکو مسؤل کمال شاه بیگا ازادي راډیو ته وویل چې دا کمپاین تیره دوشنبه پیل شوی و. سکل په افغانستان کې د پولیو کومه مثبته پیښه نه ده ثبت شوې، خو په پاکستان کې تر اوسه یوه مثبته پیښه ثبت شوې ده. تیر میلادي کال په افغانستان کې د پولیو یوازې دوه مثبتې پیښې اعلان شوې وې، په داسې حال کې چې په پاکستان کې 100 مثبتې پیښې ثبت شوې چې ټولې په خیبر پښتونخوا ایالت کې وې. د بشري حقونو یو ډله وایي د ایران امنیتي ځواکونو په 13 سپتمبر میاشت کې د معترضانو د ځپلو په ترڅ کې لږ تر لږه 1500 کسان وژلي دي. په ناروې کې دیره د ایران د ایران اوبخې په ناروې کې دیره د ایران د بشري حقونو ډلې پرون وویل په دې ترڅ کې د مظاهرو په تړاو 4 کسان اعدام شوي او تر 300 زیات نور په همدې موده کې په نورو تورونو په دار ځړول شوي دي. د ډلې دا د ټولنې د ډارولو لپاره یو تکتیک بللی دی. او د کاسوو پخوانی ولسمشر هاشم تاچی پرون د حق په نړیواله محکمه کې وویل چې دای بی ګناه دی. هغه دا څرګندونه هغه نړیوال قضایي پلاوی ته وکړه چې د جنگي او بشري ضد جنایتونو د لسو مواردو په اړه د دې د محکمې لپاره غونډه وکړه. تاچی د خپلو مدافع وکیلانو د پایل لوینا وروسته لځه ولاړ شو او ویل دای د کافی شواهدو په تمه دی څول مخې د تبرعات ورکړل شي. هغه زیاته کړه تر هغه چې بیگونه خلک تعقیبیږي قربانیانو ته به عدالت ونه رسیږي. د کسو د پخوانی ولسمشر محکمه دوشنبه پیل شوه. پر هغه لګیدلی تورونه دا دی چې د 1998 او 1999 کلونو ترمنځ له سربیا سره د خپلواکۍ د جګړې پر مهال د وژنو او شکنجې وژونکی کمپاین پر مخ بیولی وو.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځکه نه نو زموږ د دې ژوند خوځه په دمر خوشاله. د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. ولی یو شمیر نوې واده شوې نجونې د خسر په کور کې له ستونزو سره مخ کیږي.
دغه کور کې چې د لویې سوې ده، دا یو ډول فرهنګ، یو ډول کلتور، یو ډول خو بد ولري خپل په کور کې، خو هلته بیا ټول شیان بغیر کوي، هر څه ورته نه وایي. دغه د چې خپل د ستونزو د پیدا کېدلو هغه اساس ده چې نابلدي ده په دغه کور کې.
چیرې د واده شوې جلی ستونزې ونه وریدل شي او د پلار کور سره لدې چې ور باندې خبر هم وي، ځان پامه خبره تیر کړي، کومې بدې پایلې درلودل شي؟
دو بیچاره به دا خبرې تیرولې چې کله به مور یا پلار ته به یې څه وویلم، خو به ورته وایي چې ته خو د ورور بدل یې، که موږ وسته وکړو بیا به د ورور بعدې ورځې کو، ته تحمل که، خیر دی، ښه به شي، نن به ښه شي، سبا به ښه شي. بالاخره په همدغه یوه میاشت کېږي چې غنجکۍ خودکشي وکړه، ځان یې مړ کړه. متاسفانه د هغه د ژوند توان به څوک ورکړه؟ هیڅوک یې نه شي ورکولی.
قدر من اوریدونکو، خواهی تاسو هم په یو شمیر افغان کورنیو که دا خبر اوریدلی وی چی وای داسې جلی زوی ته وده و چی سیاله بی د ستونزو پر وقت غاک پورته نکری، د خلکو په خبره دوی ته سیال هغه جلی ښکاري چې کار حالات ور باندې راځي، دا یې په پټه خوله تیر کړي. کله خو بیا دا هم ویل کیږي چې ناوې په سپینو جامو کې د خسر کور ته ځي، په سپین کفان کې به بیرته اوسي. مجبوره ده چې د هرې نادودې پر وړاندې صبر، زغم او حوصله وکړي. د وردګو اوسېدونکې مرینا وایي چې د جلی د ژوند د تریخېدلو لامل ډیری وخت بې ځایه دودونه لکه ولور، واده کې ډیر لګښت او دې ته ورته مسایل وي چې بیا یې له امله نوې ناوې ځورول کیږي.
کله چې ونجکه د پلار د کور نه وادېږي یا د خسر کور ته ځي، د هغو د ژوند د تریخوالي بېلابېل لاملونه دي. بعضې لاملونه دا دي چې د پلار د کور او د خسرخېلو د کور یې ولور چې ورته ویل کېږي، په هغه باندې بعضې جنجالونه راځي چې هغه انجکۍ ته ډېر ګران لویږي، لکه انجکۍ ژوند آینده یې ټول هلته ترخېږي. او بعضې جنجالونه دي هغه په دور سي چې د پلار یې وس نه وي انجکۍ په ورک او ولور پرې واخلي، او نو دغو ته خپل کورنۍ کوم مسایل چې جزیه ورته وي هغه ورته خلي، نو هغه یا خراب ورته واخلي یا کم ورته واخلي، په هغه پیسو باندې دی خپله یا خپل قرض خلاص کا یا خپل یو کار پرې وکا. نو هغه چې کله د خسر کور کې واده شي، د خسر په کور کې بیا هغه ته ډېر جنجالونه په دو پېښېږي. وایي چې پلار د پیسې واخیستې، ځان ته یې واخیستلې، او تا ته یې کور نه دی کړی، دی نه دي کوي، نه دي کړي. یا نو کله چې لنجکۍ خپل شکایت پلار ته وکړه، چې تا د ماسه داسې وکړلې، وایي چې نه داسې نه ده، او ته باید دا تحمل کړې، خیر ده، خبرې هغه نه دي. ډېر لاملونه دي د جنجالو په ژوند دای باندې د موږ یو خپلوان ده، نو نوم به نه خلمه. هغه چې کله د نجلۍ واده شوله، په دوه کوم لیست چې د واده یې ورکوله، په دوه کې بعض شوان یې ښو، هغه د نجلۍ خسرخېلو کامر وړي وو. هغه چې کله کان وړي وو، بیا دی زنګ ورته وکړله، وایي چې دا شیان ډېر کم دي. هغه یې بېرته مجبوره شول چې هغه شیان واخلي، ځکه د هغو یې هم بې پیسګي وه. کله چې نجلۍ واده شوله، د خپل خسر کور ته لاړله، د هغو خسرخېلو د هغو سره تاوتریخوالی شروع کړله، یعنې په هر ډول هغه په خبرو، په وهلو، په ټکولو باندې به هغه وراوله چې د ټاپ لارګانې د موسه داسې وکړ. او پلار به یم چې واده بیچاره به شکایت وکړ، حتی په تدو پورې خبر راوله چې غیر ولېږله، هغه څومره چې د خپل پلار په کور کې ناسته وه. جکۍ به چې ته وویلم پلار به ورته وایي چې خیر ته تحمل کړه، خلک به ویایي چې کمسیاله خلک وو، دا د خیر خسر په کور کې تریخوالی په سړي باندې رسي، ویل رسي، ټکول رسي، مېړه خلک ویي، ټولو ته همدغه خبر کېږي. په خودن شخصا ما ته یعنې مثال دکړم، یوه ژوندۍ کیسه درته کومه چې د موږ همسایګان وو، د یوه جکۍ چې وخت خپل ورور ته بدل یې کړله، ټیټ واش پاره سوال اس کان نن جلکای و د ورور خپل د معمول خو هغه نو دوی ورته بدل کړه. نو دوی بیچاره به د خبرې تیرول چې کله به مور یا پلار ته به څه ویلم، خو به ورته وایي چې ته خو د ورور بدل یې، که موږ وسته وکړو بیا به د ورور بعدې ورځې کو، یا د ورور ښځه طلاق وي، وعده دې ته تحمل که، خیر دی، ښه به شي، نن به ښه شي، سبا به ښه شي. بالاخره په همدغه یوه میاشت کېږي چې غنجکۍ خودکشي وکړه، ځان یې مړ کړه. متاسفانه د هغو د ژوند توان به څوک ورکړه؟ هیڅوک یې نه شي ورکولی.
د اغلی مرینا په خبره دا چې نوې ناوې د خسر په کور کې د ژوند له پایل څخه د خسر خېلو لخوا په داسې مسایلو ځورول کېږي چې دا اصلا پکې ملامت نه وي، تر ټولو لوی لامل د سواد د کچې ټیټوالی دی. هغه زیاتوي،
خو د ټول لامل کوم څه چې د ما په نظر دی هغه به تعلیمي ده، به سوادي ده. کوم خلک چې په لرې پراتو سیمه کې دي هغه د درس او تعلیم نه لغېدي، د خدای د قران لري نه دی خبر ده. خبر ده چې خبر نه ده چې د خدای نه خوسته کفار ده خبر کړي، نه د خدای د قران یو لري ده چې یو خدای چې ته ډېره حاله پورې د نجکۍ خواهش ته نه ګوري، د هلک خواهش ته کتل کېږي، د نجکۍ خواهش ته نه کتل کېږي، حتی د خو په نکاح کې اجازه نه اخیستل کېږي، حتی هغه د نفس د مهر وکیل بل څوک ټاکل کېږي، په خپل نجکۍ نه ټاکل کېږي، نه کېنول کېږي، نه پوښتل کېږي. نو کله چې هغه شي انجکه یو میړه چې په خپل مابین کې خلاف پیدا شي، بیا نو پلار مور به اضافه د خبره مرته کاچې نه ته باید تیر کې در حوصله وکړي. هېڅ ټولو دلیل یوازنی دلیل تعلیم دی. که چېرته هر یوه ښځه، هر یوه مور، هر یوه خور تعلیم وکړو، هغه په قرآن ووایي، تفسیر ووایي، ترجمه یې ووایي، او همداسې نور ساینسي کتابونه که ټولو کې د وضاحت ورکړل شوی چې کوم حق د ښځې دی، کوم د خواښې دی، کوم د خسر دی، کوم د پلار دی، کوم د مور دی، کوم د خاوند دی، د ټولو ته د غو فکر سی هغه خپل حقم پیژنې، د میرم پیژنې، د پلارم پیژنې، د خسرم پیژنې، د مورم پیژنې.
د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکی چې نغواړي خپل نوم یاد کړی وایي چې د دوی په سیمه کې دود، دستور او د خلکو رواجونه په اکثره مواردو کې د جلی بشری حق تر پښو لاندې کوي، چې یاوې هم امدال واده وروسته د خسر په کور کې د نوې ناوې ستونزې دي.
د خپل د رواجونو له کبله خپل د بشري حقوق د هغه د خویندو په برخه کې اکثره اوسي هغه تر پښو لاندې کوي، یا هم سترګې پرې پټوي، چې یو له هغه بشري حق څخه د نجونو د واده څخه وروسته کوم حق چې دی هغه سلبول دي. هغه دا چې نجلۍ کله چې واده وکړي په افغانستان کې، نجلۍ د واده څخه وروسته کوم د پلار کور چې دی کوم هغه زیاتره حقوقو څخه ختمیږي، یعنی جنګونو جنجالونو سره مخ کېږي. دا به ورسره خپل په پلار یا مور به ورسره دوی ورسره مرسته نه کوي. خو په افغانستان کې دا مروج د رواج د بیخي عرف ګرځېدل شوی دی، او هیڅ کومه د پلار د مور لخوا به کومې جلۍ سره مرسته نه کېږي، او هغو به یوازې ډول سره هغه به خپل جنګېږي به تر څو پورې چې ځینې سختي د خاوند د خوا یا وهل یا ټکول یا هم د ځینې خسرګنۍ لخوا چې ځینې سختي ورسره دغه کېږي. د دې لپاره چې هر یو نه دی انسان زی هغه د عرف او کوم رواجونه چې کوم دی هغه فرق لري، خو تر څو چې هغه سره ځان عیاروي یو څو وخت سي، مګر ځینې کورنۍ دومره قیدګیر او سخت نظر اوسي چې تر هغې پورې هم نجلۍ ته وخت نه ورکوي، به وایي چې هر څنګه اوسي باید زموږ په کورنۍ او په رواجونو باندې خبره اوسي، او د خبرېدو لپاره وخت اړتیا وي. مګر دا چې کومه جنجالونه سره نجلۍ مخ کېږي د پسرګنۍ کره، نو دا چې په افغانستان کې تر ټولو بدتره او منفي نظریه چې کوم ده هغه او تنگ نظری چې ده او رواج شوی زیات دی اوس وختونه کې، هغه هم دا دی چې د پلار لخوا د پلارګنۍ لخوا د یوې لور سره واده شوي لور سره مرسته نه کېږي.
د وردګ ولایت اوسیدونکي احمد شاه وردګ خپلې څلور لونه واده کړي دي. نوموړی وایي چې په پرمختللو هیوادونو کې هم په ګډ ژوند کې ستونزې رامنځته کېږي، خو دا ستونزې بیا یوازې جلۍ ته نه ورلغړې کوي. که د پلار کورنۍ د مشکلاتو په حل کې مرسته نه کوي، نو خپل لور هم دې ته نه مجبوروي چې هر څه په پټه خوله تیر کړي، کنا د دوی نوم ته زیان اوړي.
په ډېر متمدنو ټولنو کې هم چې هلته ودونه ډېر د مینې د دایمي شناخت او لو مریج په نامه باندې د ودونه هم صورت نیسي، کلونه یو د بل سره رابطه موجوده وي، یا صنف کې یا مکتب کې یا په پانتون کې یا په کاري ساحه کې. خو بیا هم کله چې واده وکړه مشکلاتونه په ژوند کې پیدا کېږي. خو بیا په خاص شکل باندې د په افغاني ټولنه کې چې یو خود یوه خو د ودونه د شناخت په اساس نه، بلکې د کورنۍ او د پلار امور له خوا تنظیمیږي او د ودونه صورت نیسي، او د بلې خانه نوکدي ده چې کله د واده صورت نیسي، اولا خپله د هلک او نجلۍ په مابین کې هم شناخت ضعیف وي، مینه محبت یو له بل سره یو له بل نه ضعیف وي، اعتماد ضعیف وي، او باور یو پر بل باندې د هم هغه عوامل دي چې واقعا فامیلي ستونزې کوي. خود ما په نظر باندې د ستونزې د هلک او نجلۍ نه، بلکې دا د کورنۍ له خوانه ډېر کله د ستونزې منشأ نیسي. په افغاني ټولنه کې د خاصتن په پښتنو کورنیو کې د ستونزې په ډېره پیمانه باندې لیدل کېږي. معمولا که یوه خبره په زغرده باندې وکم، ویل کېږي چې همیشه د پاره په افغاني ټولنه کې یو رواج او یو هم یو سنت موجود دی، یو مشکل موجود دی چې والا ډېر کله دا د دې خپل منځي خشونت او عدم درک نه دی، بلکې دا د کورنیو مداخلې د ښځو په مقابل کې. معمولا خواښې په نامه باندې، معمولا د ورور د خویندو مداخلې مداخله او یا هم د کورنۍ د نورو غړو مداخله دی و نوی واده شوې انجلۍ او یا جوړې په ژوند کې دا طبیعي ده چې دا رقم قصه مامه استرازی او ډیر کله ده په ډیرو غټو شړو جنجالونو باندې تمامیږي کورنۍ یو د بل سره په جنجالونو حتی په دښمنیو سره تمامیږي.
اغلی وردګ وایي چې کورنۍ دی رواجونو ته د اولاد له ژوند څخه لومړیتوب نه ورکوي. دا د مور پلار مسؤلیت دی چې د لور په حال ځان خبر کړي او د هغې ملاتړ وکړي.
د رواجو په اساس باندې ډیر کله هغه ځان ته حق نه ورکوي او یا هم د خپلې لور د ژوند پوښتنه نه کوي، د هغوی په کړاوونو دردونو مشکلاتو کې ځان نه داخلوي، وایي چې بیا دا مداخله کیږي، دا کړکیچ او جنجالونه کورني جنجالونه نور هم زیاتیږي. خود ما په نظر باندې نه دا خبره په دې باندې ده چې څومره د نجلۍ مور او پلار او یا هم د هلک مور او پلار او کورنۍ څومره دوی د نوی واده شوی هلک او نجلۍ واقعی ژوند ته متوجه دي، دوی احساس مسؤلیت کوي، دوی غواړي چې د کامیابه رابطه ووسی او بالاخره د رابطه دي دوی په یو ښه کورنۍ باندې تبدیل شي، د اولادونو او مسیانو چیښتن شي. نو د ما په نظر باندې بله او د لاسنیونه او د حمایت د دواړو خواو ضرور دی. ډیر کله داسې کیږي چې په خسرګنۍ کې یا د خواښې له طرف نه یا د دغې له خویندو له طرف نه یا د کورنۍ د نورو غړو ولو د نجلۍ د عدم درک یا د نجلۍ د نابلدۍ یا د نجلۍ د اجتماعي ژوند کورنۍ ژوند ته د عدم آمادګي یا ناتوانۍ په نتیجه کې ستونزې رامنځته کیږي، یا ښه پخلی نشي کولی، ښه دیګ نشي کولی، ښه ډوډۍ نشي پخولی، د کور سمبالتیا او ته درسته متوجه نه وي، د اولادونو پرورش او د هغې روزنې ته متوجه نه وي، یا نورې ستونزې موجودې وي. خو دا ستونزې باید په خشونت نه، په جنجال نه، په جنگ او جګړو نه، بلکې دا باید په انسانیت، په نصیحت، دا باید په پالنه، په پرورش، په یوه دایمي روزنه باندې باید مغشي، په یوه ښه رویه، په یوه ښه شیوه، په دایمي توجه باندې باید دا اصلاح شي. متقابل طرف هم باید دا درک ولري چې دا د هغې لور ده، په کورنۍ پورې ارتباط لري، د مور ده، د پلار دی، دغه مور او پلار طبعا د خپل اولاد مسؤلیت لري، د هغوی په غم یا غمجن کیږي، په خوادۍ خوشحاله کیږي، هغه آرزوی لري چې اولادونه لور یې ښه ژوند ولري، خوشحاله واوسي.
میرمن قمر نیازی چې کلونه کلونه د افغان میرمنو د حقونو مدافع و او د هغوی ژوند له نږدې څخه لیدلی وای چې دا خپله د داسې پیښې شاهد ده چې جلۍ د خسر په کور کې له ستونزو سره په دې اندازه مخ و چې په مرګ تمام شوي، خو د پلار کورنۍ ورباندې خبر هم نه وو. لاغلی قمر نیازی سره مې مرکه کړې چې تاسو یې اورېدلو ته رابولو. نوموړی په پیل کې د هغو ستونزو علت وایي چې جلۍ د خسر په کور کې ورسره مخ کیږي.
لمړی باید دې ته وګورو چې زمونږ ټولنه یو سنتي ټولنه ده، یو فرهنګي ټولنه ده، او بالخصوص داسې ایدیالوژي د خلکو سره ده. ښځه چې واده سوله د خسرګنۍ ده، چې مړه سوه بېرته د پلارګنۍ ده. نو دغه ایډیا سره سم چې کله چې یو جلۍ یو کور ته ودیږي، طبعا دغه رقم چې موږ چیرې مختلف دي، دغسې مو اذهان هم مختلف دي، دغسې مو روش د ژوند د طریقه هم مختلف ده. شاید په دغه کور کې چې دا لویه سوې ده، دا یو ډول فرهنګ، یو ډول کلتور، یو ډول ښه و بد ولري خپل په کور کې، خو هلته بیا ټول شیان بل تغییر کوي، هر څه ورته نه وایي. په هغه کور کې بیا یو بل فرهنګ مخته ځي، یعنی کېدای چې که ازادي تراسو دلته دې ته د خبرو کولو ازادي ورکول سوي وي، خو هلته په هغه کور کې د خبرو کولو ازادي بیا نه لري. نو په لحاظ دغه د چې خپل د ستونزو د پیدا کېدلو هغه اساس ده چې نابلدي ده په دغه کور کې. که هغه کور کې دې نه هرکلی وسي او دې ته دا اختیار ورکول سي چې څرنګه دا خپل په تیر فامیل کې و، یعنی د پلار په کور کې و، هر اغه رقم یو فضا ورته که ډول سل پسله نشي کېدلی، اده اقل 50% 30% 40% هغه سی یو فضا ورته آماده سي، نو دا جلی د دې کور سره آهسته آهسته سازش کوي، ستونزه نه پیدا کوي. ولو چې بیا بالکل مخالف وي د هغه کور خپل د پلار د کور په تناسب باندې، نو بیا دلته د ستونزو اساس دغه ځای نه شروع کیږي، ځکه چې دا هغه شی غواړي، هغه ماحول غواړي چې پکې لوی شوی ده. دلته په دې ماحول کې بیا ټول برعکس د هغه ماحول وي. نو طبعا د فکرونو تفاوت، د خبرو کولو تفاوت، د رواجونو تفاوت، دا ټول د دې سبب ګرځي چې دا جلی ستونزه سره مخ کیږي او یو ډول زړه کې بغض پاتې کیږي. د هغه خلکو د دې په مقابل کې کینه پیدا کیږي. هغه چې د دوی په منځ کې کوم متقابل احترام هم وي هغه هم د منځ ځي، کوم مینه او محبت چې د دوی تر منځ مخکې تر واده هغه هم له منځ ځي، ځکه چې دلته بیا نو اشتباهات ترسره کیږي. کله چې اشتباهات ترسره سو، د اشتباهاتو څخه غلطي کیږي او د غلطي څخه خوابدیا منځ ته راځي. خوابدیا خو بل هغه سبب د جنجال ده او د ستونزې ده او د مشکلاتو ده.
درته وایي چې یو انجلۍ د خسر په کور کې لګڼو مشکلات سره مخی او بیا دی ویلوم څوک ونه لري، یعنی کله د پلار کور ته ورځي ورته وایي چې ته باید گذشتو کې ته باید گزاره وکې.
کله چې یو جلی یو کور ته ودیږي او هلته د دغه ستونزو سره مخی، ځکه چې نابلدي د پاغه کور کې، هغه هغه ژوند غواړي چې دا پکې لوی شوی ده او دلته هغه ژوند هیڅ امکان نه لري چې دلته هغه ژوند ځان ته مهیا کړي او دلته داسې یو فرصت ورته اصلا نشته. نو تمن انسان فطرتاً هم چې څه شی په طبیعت کې نه، نو د ځان څخه مخالفت شي. کله چې مخالفت خود له ستونزې منځته سولې، مشکلات منځته راغله په کورنۍ کې، نو دا کوشش کوي چې یو تکیهګاهی تر څو چې خپل زړه تش کړي او د هغه ځای څخه یو سپورټ ترلاسه کړي، یو ملاتړ ترلاسه کړي، یو حمایت ترلاسه کړي. نو راځي د پلار کور ته. د پلار کور ته چې کله شکایت کوي، مورې ورته وایي چې زویا گزاره وکړه، خیر ده، فرق نه کوي، اول شپې دې مام دغه خواري تېرې کړې دي، وخسرګنې کور کې دا مشکلاتونه سته او دا هدا. چې خور ته وایي، خورې ورته وایي چې ودې د مور مې درته وویل چې گزاره وکړه، نو همدغه سه حالت د څه وکړو، دغه به دې په تقدیر کې و، دغه دې په نصیب کې و. دغه شیان نور هم د جلی زه خپل دفاع وکم، ځکه چې زه دفاع کار نه لرم. نو کله چې دا زه خپل مایت د پلار د کور د خوات نه ترلاسه کړي، دلته لا هم تر فشار لاندې راځي، بیا هلته نور هم د بغاوت کولو پلان ورسره پیدا کیږي چې زه باید خپل دفاع وکم، زه باید خپل ځان څخه حمایت وکم، ما زه خپل ملاتړ نه لرم، نو باید زه خپل قوي اوسېږم چې تر څو زه خپل دفاع وکم. په هغه دفاع خودي کې نور هم دا تر دې چې سمه کې نور هم خرابې خپل ژوند، ځکه چې هلته بیا نور مخالفتونه پیدا کیږي او کله چې دا د ځان دفاع کوي، هغوی خسرګنې نور هم بدې ګڼي، هغوی ته دا خنښکاریږي چې ګورې خپل د ځان څخه دفاع وکړي او فکر کوي چې دا د بلې خوا څخه حمایت شوی ده او د بلې خوا څخه سپورټ شوی ده، یعنې د پلار د کور د خوا څخه کوم استاد هلته لري، هغه ورته هر څه ورته ښیي چې ته لاړ شه داسې دغه وکړه، داسې بغاوت وکړه، هغوی بیا بل ډول اخیسته کوي. دلته د څه ستونزې او مشکلات سره ډېریږي په کورنۍ کې.
کورنۍ والی نه غواړي چې خپل لور نه ملاتړ وکړي او دوی ته ډېر مهم د خلکو خبرې ښکاریږي چې کله تا نه ملاتړ وکړو خلک به بیا وایي چې د لور په ژوند کې مداخله کوي، یا دا د کله تا ملاتړ وکړو خلک به وایي چې لور گزارې ته نه پرېږدي. ولې د خلکو خبرې دوی ته ډېرې زیاتې مهم ښکاري نظر د لور ژوند ته؟
دقیقا ډوډۍ ځان ته خرو خبرې د خلکو تیرو، دا زموږ فرهنګ ګرځېدلې ده بیخي، او فرهنګ مو د اول نه هم همدغسې راته پاتې و، د پلرونو نیکونو څخه همداسې میراث راته پاتې ده چې خدای دې وکړي دا فرهنګ ټغر ټول سي. کله چې ښه پوه سي په دې باندې، دقیق معلومات ولري چې لور مې هلته مشکلات لري، یو دوه وارې درې وارې لورې شکایت کړي، یو څه دوی خپل په سترګو لیدلي، وایي شنیدن کیب واتمانان دي دیدن ځي یو ځلې ګوري کور یې ژوند دی، مورې استې پلارې فرض مثال ته ورسه وګوره، خو ته خو تجربه لرې، ته تحلیل کړه چې رښتیا ده جلۍ ستونزه لري کې نه لري. هغه راسي چې ورته وایي چې ولا رښتیا چې هم ستونزې سره مخ ده، هغه خلک ورسره بد چلند کوي، او دا ملامت نه ده، په دې نه وایم چې اولاد مې ده، خو ومې کتل حالات او کور ژوند مې وکتل، چا نه مې پوښتنه وکړه په خسرګنۍ کې بعضې موضوعاتو کې، سر مې خلاص او په بعض شیانو باندې دا جلۍ غلط نه وایي. نو دلته یې پلار وایي خو مونږ ته خو نه ښایي چې مونږ مداخله وکړو د دوی په ژوند کې، دوی به خفه سي که مونږ مداخله وکړو. او هغه مورې بیا ورسره تایید کړي چې هو همدغسې ما په یو خبره باندې بحث وکړل، هغوی ته خوندوره ښکاره نه شوله، نو تر دې چې ښه ژوند دی نور به هم خراب سي. دا ستونزه بیا د فامیل سره یې که مونږ مداخله وکړو تر دې چې سم کو خراب بشي، او خسرګنۍ فامیل بیا داسې فکر کوي چې زه څوک بس خسګر نه لري، څوک یې پوښتنه کول والا نسته، نو
څه چې موږ غواړي مغه بربند کو بل اخر نه سبا تعبیدار کیږي هر څه چې موږ وایو هر څه قوانین موږ د کور ده هر څه چې مقررات موږ د کور ده مجبور ده چې اطاعت وکړي کشمکش کې چې د خلکو پروا وکړه د ټولنې پروا وکړه د رواجونو پروا وکړه خپل د اولاد پروا مه کوه ډیر ځایو کې داسې شوي دي چې اولاد یا غجلۍ د لاسه تللې ده په یو نابلدو امراض باندې اخته سوې ده رواني تکلیفونه یې پیدا کړي دي عصبي توازن یې د لاسه ورکړی چې دغه شیانو سبب ګرځي بیا هغه وخت کې مور پلار فریاد کوي چې او کاشکې مو غم ورته خوړلی وای کاشکې مو خبرې کړی وای کاشکې مو د خلکو خبرو ته غوږ نه وای نیولی کاشکې مو د خپل د لور دفاع کړی وای چې بیا هغه کاشکې بیا هېڅ ګټه نه لري هغه وخت کې هغه جلۍ نقطې ته رسېدلې ده چې بېرته راګرځېدلې او هدې حالت ته بیا ناممکنه شوې ده.
دا رقم کورنۍ چې د خلکو لور سره بد چلند کوي بیا تر ټولو زیاته تمه یې دا وي چې د دوی لور دې په نورو کورو کې آسوده وي. دا یو ډول خودخواهی ده، یو ډول لزده کړې لري پاتې کېدل دي، یو ډول سادګي ده. دا څه ده؟
چرته راسو هغه اساس ته راسو ناپوهي هغه مهمه وجه ده. خپل لور چې پیغله یې په کور کې هغه ته وایي چې ته فقط یو غاړه یا پټو چې خپل جیزونه جوړوي په هغه باندې به اخته یې ورندر د چوپړ ویې دا دې کار وکړي. او خپل لور چې بیا واده سي هم بیا دا تشویش ورسره ده چې ما خپل لور د ګلاب په اوبو لوی کړې ده، باید هغه خلک ورته ډېر نازو نوازش ورته ورکړي، کورنۍ یې ګوري، هلک ګوري، ډېر توجه کوي. خو دغه چې دا خپل لور خپل لور ګڼي، انګور د بل لور ګڼي، دغه خلک پوه نه لري.
بلې اغلی نیازی په آخر کې هغو کورنیو ته د تاسې یو مشوره ولرو چې دوی خپله لور ودوي نورې په خدای سپاري، هغه که خوشحاله یو خو په هر حال ستونزه نسته، که چیرې یو عالم مشکلات د خسر په کور کې د انجلۍ لري او د ستونزې د حل کېدو خو څه کوي؟ دی ویلو څوک نه لري چې او څوک کې نه ای او خپل مشکلات ورته وایي. سره لیس د پلار کور به فصل د خدای د خلکو نه ډک وي. مشوره هم دغسې کورنیو ته څه ده؟
دا چې خلک څه وایي او رواجونه څنګه دي او د لور خسرګنۍ به مو څه وایي، په دې عیسه کې تاسې مسؤول یاستئ، خپل مسؤلیت ترسره کوئ، د دې خلکو خبرو ته مه ځئ، خپل د اولاد مسؤلیت واخلئ، خپل د اولاد خبرګیر اوسیږئ. تاسې په دې عیسه کې هم به خدای ته ګناهګاره یاستئ او هم به بنده ته ګناهګاره پاتې سئ. افسوس کول ګټه نه لري. زه خپله د دې ډېر ژوندۍ مثال لرم. زموږ خپل په فامیلانو کې، زموږ خپل په دوستانو کې یو ډېره ښایسته جلۍ واده شوله، جلۍ مړه سوله د همدغسې مشکلاتو څخه چې هغه خپل په کور کې درلودله. په شروع کې هغه نه ویله، کله چې زه خبر سوله ما یې مور و پلار خبر کړه، مور و پلار یې داسې وخت خبر سو چې جلۍ یې په زولۍ کې راویستله خپل کور. زه د دغسې قربانۍ شاید پاتې سوی یم. په زرګونو داسې قربانیانې موږ ورکړي دي. دا یوه نه ده چې دا یو ژوندۍ مثال یې زه درته وایم چې دا یې ما خپل فامیلانو کې او ما خپل د سترګو لیده کاته وو. نو مخکې تر دې چې خپل اولادونه قربان کو، باید خپل د اولادونو د ژوند په حصه کې چې موږ مسؤلیت لرو هغه مسؤلیت ترسره کو، چې نه خدای ته سبا شرمنده لاړ سو، نه د خپل اولاد مو سبا دامنګیره وي. اول کوشش وکړي چې کوم ځای کې کوم فامیل کې خپل لور ودوي هغه ډیر ښه تحلیل کوي، ښه وپیژني، په هرې خوا یې وسنجوي، ورته بیا خپل د اولاد ژوند ورته وسپاري او همیشه یې خبرګیر اوسېږي. او هیڅ وخت د خلک به څه وایي دغه خبره ته ارزښت مه ورکوي. دا فکر ځان سره وکړي چې اولاد مې کوم حقونه په ما باندې لري او هغه حقونه یې څنګه ورته ادا کړم.
ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندۍ او سلامته اوسئ.
مننه ستاسو څخه هم. ښه ورځ.
درن دوستانو، په دې هیله چې د افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. موږ هڅه کوو چې داسې خپرونې جوړې کړو چې د ژوند په هره برخه کې د افغان میرمنو ستونزو ته تر یوه حده د حل لاره پیدا کړي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خپرونه چمتو کړو، نو موږ ته پیغام پرېږدئ. د واټساپ شمیره ده 00420211 4 شپږ سوه یو. دا به نننۍ خپرونه تر بیا ښې چاري.